سلام ستړي مشه د افغانستان په وخت د مخام شپږ بجې دي. تاسو همدا شیبه زموږ د خبري مجله د رادیو سرویرا د ازادي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښوندې بڑا کتلې اوریدلې شي. فایل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ روز او تنبای وایي پر خوځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بیلیدونکي برخه ګرځېدلې ده. مېرمنو تنبای وا د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډې ته ویل دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي.
These restrictions have denied them access to high schools.
دغو محدودیتونو دوی البته هدف یې نجونې او ښځې تر شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او لوړو زده کړو ته له لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره یې د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومتولۍ د سیستم یو نه او نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي چې د ودی او پرمختګ یو مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخت سره رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او مخ نیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو او کورنیو موسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخ نیولې ده او د نړیوالو لپاره لپسې نیوکه او غوښتنو سره سره یې دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. پاولسی جرګه کې د کوچیانو د پوخانی استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته دی چې نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل محمدي خوشی کړي.
حاجي موسی ترخیل نو عقیده دوست لرو، دښمن لرو، ولا شرمیو. په دې شرمیو ګوسه ټول د سابقه سیاسي و تکتیر مونږ نه تکتیر. حاجي موسی دور د موږ عقیده د قام مشرم د موږ دې پر غولې د زونه مچټي بوت خاطرې.
طالبان تر اوسه د ملاتړ خیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د هغه د غرور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تیره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه او اړوندو ادارو ته تسلیم کړي. لا پاکستان د بی اسناد افغانانو د ویستلو بهیر نن د نومبر په 9 هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لاره افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ارشاد خان نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې تیر شپه نو وخت 4000 او 113 بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه کې افغانستان ته راغل شوې دي. د دې خبره د نومبر 3 د چي پوري یوازې په تورخم کې افغانستان ته د سنوشو کډوالو شمیر 2,00,000 څخه اوښتی دی. د پاکستان له بیلابیلو برخو هر ورځ په لسګونو موټرو کې بی اسناد افغان کډوال لندی کوټل ته رسیږي او هلته په موقتی کمپونو کې د نمونو ثبتولو وروسته خپل هیواد ته سنول کیږي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن له لارې افغانستان ته د سنوشو کډوالو شمیر 70,000 نه پورته شوی دی. او پر غزي خار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال روان دي چې لزګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې پر غزي اسرایلی ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدید بمبارۍ وروسته لزګونه زره په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څوزلې په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغه چې د دوی برمته شوي کسان آزاد نشي اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلوالې ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو په برید کې 1400 کسان ووژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته برمته بوتلل. له هماغې راهیسې اسرائیلي ځواکونه پر غزې ترانګې بریدونه کوي چې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5,500 ډېر کسان نو په دغه بمباریو کې وشل شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. د پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو ستونزې ته به تم شو. نړیوال سازمانونه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه کډوالو شمیر زیات او دوی ورته کافي بودیجه نه لري. د چې حل لاره څه کېدلی شي وړاندې یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال ورنه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. په سربیا کې هم په زرګونو هغه کډوال نیول شوي دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته د تګ تکل کړی و. د کډوالو په اړه هم وړاندې درته جزئیات لرو. د به هم را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي دي چې د افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ناچاو دي وسیلې پکې تر ټولو ډېرې دي او دا هر کال 80% ماشومانو ته مرګ ژوبل اړوي. په دې اړه هم وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په غزه کې بعد حماس وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلې او ژمي ته تیارې نسی، د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. د دې پروګرام مشر تیر شپه وخته په خپلې شبکې افغاني ټوټر لیکلی دی چې په زرګونه افغان کډوال مجبوریږي چې پاکستان پریږدي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په داسې حال کې چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. ورزو سنا ککړه چې تفصیل ورنه واره.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر سینډي مکین وایي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د راستنېدونکو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړی تېره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام د مهال 80,000 راستنه شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنېدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسي. په ورته وخت کې افغانستان ته راستنه شوي هم اوسنیو ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت کول چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او د هېڅ نه لري. افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستانه شوي داسې مهال نشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کېږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمېر زیاتېدو خبرداری ورکړی وه، د نړیوالو مرستندویانو څخه یې له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وه چې د ژمي د رانږدې کېدو له امله دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مختوري. خو د طالبان حکومت وایم ذبی الله مجاهد د دې ادعا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هېواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بې اسنادو کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې مخکې له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، په زرګونه افغانان په وروستي اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډېر یې په هغو موقتي کمپونو کې دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه باندې چوسیات شریک کړو. همدارنګ د نړیوالو سازمانونو هغه اندېښنې هم را سره شریک کړي چې ویلي دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د کډوالو ستونزې یوازې په افغانستان کې د نن نه د پاتې د سربیا پولیس ویل دي چې په تیر دوه اونیو کې شاوخوا 4,500 بیا اسناد وګړي نیولي. ویل کیږي چې په دغه نیول شو کسانو کې افغانان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې ورو کړو.
د سربیا پولیس وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې یې له دوه اونیو راهیسې روانو عملیاتو پر مهال خواوشا 4,500 ناقانونه کډوال نیولي دي. که څه هم پولیسو دا نه ده واضحه کړې چې دا کډوال له کومو هیوادونو ورغلي، خو له دې لارې په غیر قانوني توګه زیاتره د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو وګړي د غربي یورپ هیوادونو ته ځي چې له ترکیې، بلغاریا، شمالي مقدونیا او سربیا تیریږي. د نومبر په اتمه جاری کړي بیان کې د سربیا پولیسو وویل چې د ناقانونه کډوالو پر ضد دغه عملیات یې د اکتوبر په 28مه ورسته له هغې پیل کړل چې د ډزو په یوه پیښه کې درې کډوال ووژل شو. د بیان تر مخه دا کډوال د هنګري او بلغاریا له پولو سره نږدې سیمو کې نیول شوي او د کډوالو لپاره ځانګړي حکومتي کیمپونو ته منتقل کړل شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې په نیول شوو کډوالو کې په 119 کسانو د انساني قاچاق یا سمګلینګ، د ناقانونه وسلې او نشه یي موادو ساتلو تور لګول شوی دی. دا کډوال انساني سمګلران یا قاچاقبران په پیسو یورپ ته بیایي او له ځنو سمګلرانو سره وسله هم وي چې د کاروباري رقابت له وجې وخت نا وخت یو بل سره جګړه کیږي. په دغه ډول یو انخته کې 13 میاشت د هنګري او سربیا له پولیس سره نږدې درې کډوال وژل شوي وو. د پولیسو په وینا د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیاتو کې یې یو اتیا زره ګاډي او له 300 زیاتو کورونو تلاشي کړې ده چې پکې یې 15 ټوپکې، 15 تماچې، له 1500 زیات کارتوس او د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو پاسپورټونه نیولې دي. سربیا چې په یورپی ټولنه کې د شاملې دوه خواهش لري غواړي چې غربي یورپی هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره د یادې ټولنې له غړو هیوادونو، هنګري او آسټریا سره په ګډه په خپلمنځي سرحداتو ګشتونه وکړي.
و موریدل چې د سربیا پولیس ویلي و څه باندې 4000 هغه کسان نیولې دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته دا تکل درلودو او په دغې کډوالو کې افغان کډوال هم شامل و. ازادي راډیو په دې اړه باندې یو ځانګړی راپور لري چې څنګه افغان کډوال په دغې قاچاقي لارو له افغانستانه تر اروپا ځان رسوي. تاسو یې پته مو اوسئ. په دې اړه درته دغه راپور به وروسته خپور کړو، البته په راتلونکو ورځو کې. به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني پوځیان چې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان څخه د وتلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پتلو اندېښمن دي. ورزو حسیب تلاش ته تاسې ستړي مشئ. په خیر راغلی که د دغې پوځیانو سره تاسې خبرې کړې وي، دوی درته څه وویلي او آیا پاکستان او ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد دوی لري که نه؟
سلامونه. په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، وایي که بیرته افغانستان ته ستانه شي خای وو وجل شي او یا هم لادره کشي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هېواد د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي اقدامات کړي او د ده په وینا ویزې ختمې شوې دي. دلته هم د طالبان حکومت له لوري پخوانیو پوځیانو لپاره د ده په وینا هیڅ تضمین نشته. د وای چې ډیر اندېښمن دی او بیرته استول کیږي، دا چې بیرته استول کیږي ډیر اندېښمن دی او په وینا یې نړیواله ټولنه باید پوځیانو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی مشر ملا هبت الله خونزاده عمومي عفو اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال او پخوانی افغان پوځي فوا چې له دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی دی، ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د ګواښونو له وجې نشوای کولی هلته ژوند وکړي. د دې لپاره چې طالبان یې پیدا نه کړي څو ځله مشخصو ادرسونو ته ورپسې راغلي دي. خو اوس له ایران څخه د وتلو په اړه اندېښمن دی ځکه چې د ده په وینا په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه وایي چې په ناقانونه توګه او له ډېرو ستونزو سره یې ځان ایران ته رسولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال فرید احمدی ازادي راډیو ته وویل چې سل په سلو کې د دوی او د کورنیو ژوند په خطر کې دی. د ده په وینا اوس مهال د دوی زرګونه ملګري او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د وویل چې حل لاره دا ده چې ملګري ملتونه امریکا او بریتانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوه باید د دوی د کورنیو د برخلیک په اړه بې تفاوته نه وي. هڅه مو وکړه د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم وپوښتو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پیدا کړی چې طالبانو په افغانستان کې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیات د بشري حقونو د نقص پیښې مرتکب شوي دي.
مننه کورودان. حسیب تلاش و چې د هغو پوځیانو اندېښنې راسره شریکې کړي چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه د وتلو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درسلرو خو سورزو یو نړیواله موضوع راخلو. په غزه کې د اسرایلو د هوایی او ځمکنیو بریدونو له دوام سره هم مهاله لویدیځو او عربي هیوادونو مشران نن د غزې پر وضعیت خبرې کوي. ورزو اسدالله لودین، تعالودین صاحب، تاسو ستړي مشې؟ په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې دغه خبرې چیرته رسیدلي؟ آیا پور بند باندې دواړه غاړې سلاح شوي او کنه؟ لا تر اوسه هم اسرائیل په دې تاکید کوي چې باید برمته شوي کسانې خوشې شي.
ډیر مننه. د پاریس غونډې البته ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوي، اما دغه غونډه چې د شاوخوا 500 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي نن په پاریس کې جوړیږي. د غونډې اصلي موضوع دا ده چې څنګه د یو کولای شي په غزا کې له باندې پاتې شوو کسانو سره یا د غزې له جګړې ځپلو کسانو سره مرسته وکړي، څنګه حقوقي مرسته ورسیږي. البته ځینې وړاندیزونه هم دي چې هغه په بحر کې یا په سمندر کې د سیارو ګرځندو او روغتونونو په اړه باندې ده، او دغه راز ځینې نور وړاندیزونه د ځګر زپلو د لاسنیوي په برخه کې دي. دغه وړاندیزونه باندې به بحث کیږي. غونډه په پاریس کې جوړیږي. ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دغه غونډه کې د غزې له جګړې زپلو سره د شاوخوا 6 میلیونه یورو مرسته وکړي. البته په خو هم فرانسې له فلسطین سره یا د فلسطین له خلکو سره د شاوخوا 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده، چې هغه مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا فلسطین کې ارمنو کسانو ته رسیدلې. د جرمني هم په همدې حال کې ویلي چې دوی به هم د همدې شاوخوا 6 میلیونه یورو په اندازه له فلسطین سره یا د غزې له جګړې ځپلو سره مرسته ایران کړي. دغه غونډه داسې مهال په پاریس کې رابلل شوې چې ملګري ملتونه په غزا کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ملګري ملتونو موندنې ښیي چې دا مهال د غزې 1.5 یا 1.5 میلیونه وګړي چې د همدې سیمې د اوسیدونکو شاوخوا 80% جوړوي، له خپل کورونو وتلي دي او خوندي ځایونو ته پر لار دي. ویل کېږي دغه کسان چې له خپل کورونو وتلي اکثره داسې دي چې یوازې د ځان جامې لري او نور امکانات او د ژوند اسانتیاوي ورسره نشته. د غزې جګړه د میاشتې واوختله. تقریبا 2-3 درس پازي کېږي چې په غزا کې د اسرایلی ځواکونو له خوا بریدونه روان دي. د بریدونه ورسته تر دې پیل شول چې د حماس سختدریزه ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګری سازمان بولي، د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرایلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 230 زیات نورې برمته کړل. له همدې ورسته اسرایل پر غزې ترانګ باندې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړی دي، چې په دغو بریدونو کې تر اوسه په غزا کې د امروختیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له 10,000 ډیر کسان وژل شوی دي. دغه شمیرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. په غزا کې بشري وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ټینګار دی چې باید بشري اوربند وشي یا په جګړه کې دمر رامنځته شي. خو لکه څنګه چې تاسو هم په خپل سرچینو کې ورته اشاره وکړه، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا تر اوسه د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي او ویلي دي تر هغه چې د دوی څخه باندې 240 برمته شوی کسان چې حماس وسوالې د لزان سره غزې ته يرغمل بيولي هغه خوشی نشي نو د هر ډول اوربند امکان به وجود ونه لري.
ډېر زیاته مننه کوربدان ستوله الدین و چې په غزه کې د حماس وسلوالو او همدارنګه اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د جګړې روستي جزئیات راکړه. وړاندې به درته د سپورت له ډګره چې اوس د کرکټ په نړۍ کې څه روان دي او د چنن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. کومه لوبډلې وګټي د افغانستان په ګټه به وي په دې اړه درته جزئیات لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو په دې درته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا ویلي د افغانستان 2/3 برخه ولسوالۍ په ماینونو او چال دیدون کوټو کو لړلې وي. اوبدې سپوږمۍ ته ورزو جزئیات ورنورو.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو وویل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بمونو او د ماینونو په پاتیشونو باندې لړلې هیواد دی. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 401 ولسوالۍ 2/3 برخه داسې ولسوالۍ دي چې چاودیدونکو توکو او ماینونو باندې لړلې دي او هر میاشت تر شپېتو ډېر کسان پکې وژل کیږي او مایوبېږي چې ډېری برخه یې پکې ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې افغانستان کې 3 میلیونه وګړي په داسې حالت کې ژوند کوي چې په 3 کیلومترۍ کې یې د ماینونو او لاسي بمونو او همداراز د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو په سیمه کې دوی ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او ماینونو دغه ککړتیا د 2000 کال مخکې هم وا او هم د نویو جګړو د میراث هم دی. او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې ډېر ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې سیمې دي چې په دغو سیمو کې راځي چې هلته د ماینونو خطرات موجود دي. د اوچا په وینا دا مسله د ماین پاکۍ په کارکوونکو هم ډېر اغېز کړی دی چې 40% یې د دوی د کمښت لامل شوی دی. او زیاتوي چې د کارکوونکو شمېر له 1500 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. وبخښي، له 15000 څخه 3000 ته راجب شوی دی. اوچا زیاته کړي چې د مخنیوي وړ مړینې په داسې حالت کې رامنځته کیږي چې جګړه درېدلې وي، نو دوی زیاتوي چې باید عاجل مخنیوی یې وشي. په ورته وخت کې د ماین پاکۍ د پروګرام یو شمېر قربانیان هم له موږ سره په خبرو کې وویل چې دوی ته رسیدګي نه ده شوې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. او د طالبان د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین په برخه کې د سته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې همکاري لا زیاته شي. مننه.
اوبیدا سپوږمۍ وچې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د هغې راپور جزئیات را سره شریک کړي چې ویلي د افغانستان ډېره برخه له هم په ناچاودیدونکو توکو او ماینونو لړل شوې ده. اوس مرزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشي، په خیر راغلی. نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبه ده، کومه لوبډله وګټي د افغانستان چانس ورسره سیمی فاینل ته ډېریږي؟
سلامونه مې ومنئ. رښتیا هم نن لوبه کا د سریلانکا لوبډلې ګټلی وای نو د افغانستان لپاره د چانس نیمه پای لوبې ته ورسیږي. هغه هم بیا که افغانستان له سویلي افریقا لوبه ګټلی وای او په ښه نیټ رن ریټ یې ګټلی وای او بیا پاکستان خپل سیالي انګلستان ته بایللی وای. اوس نیوزیلند چې دغه سیالي ګټي ځکه په ډېر شورونو کې هغوی ته 15 منډې په کار دي او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلي دي. له دغه طریقې سره په کومه طریقه چې دوی دغه لوبه ګټي له دې سره نیټ رن ریټ هم ښه کېږي او دوی به د لسو نمرو په لرلو سره د څلورمې لوبډلې په توګه نړیوال جام په ټیبل کې ځای ځان ته جوړ کړي. بیا سبا افغانستان له سویلي افریقا سره چې کومه سیالي لري هغه په ډېر غټ تفاوت ګټل پکار دی چې افغانستان هم د نیمه پایلو بیت د رسیدو چانس ترلاسه کړي. لا هم څرګنده نه ده خو هغه فیصدي ته چې ګورو د نیوزیلند د مخکتک چانسونه ډېر شوي دي. د پاکستان او افغانستان د مخکتک چانسونه لا اوس په دې ټورنمنټ کې کم ښکاري ځکه د نیټ رن ریټ پر حساب باندې دواړه لوبډلې شاته دي. د افغانستان لوبډل مشر اشمت الله شاهدي نن په یو رسنیز کانفرانس کې چې د سبا سیالۍ په تړاو چې د سویلي افریقا پر وړاندې به ترسره شي خپل چمتووالی وښود او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانستان به په هغې سیالۍ کې هم لکه د نورو سیالیو په شان یو متفاوته لوبډله خلکو ته ښکاره شي او ډېره ښه لوبه به ترسره کړي. هغه د آسټرالیا د سیالۍ تاثیرات لا هم وښودل چې په لوبغاړو او په دوی باندې به وي خو ډاډ یې څرګند کړ چې په کرکټ کې دوی له دغسې حالاتو سره مخ شوي دي نو ډېر زیات به د سویلي افریقا په سیالۍ کې په دوی باندې د هغې لوبې تاثیرات نه وي. هغه د خپل لوبډلې د یو ځایوالي او منظموالي خبره وکړه چې تیره ورځې په دې تړاو ډېر ښه مجلسونه ترسره کړي وو. دغه ورځ د سویلي افریقا لوبغاړي ډیوډ میلر هم نن د سبانۍ سیالۍ په تړاو باندې رسنیز کانفرانس ورکړی. هغه بیا د افغانستان لوبډله پیاوړې لوبډله یاده کړې ده او حیرانوونکي او ویلي دي چې وروستۍ سیالۍ خورا حیرانوونکي ترسره کړې او په نړیوال جام کې هیڅ لوبډله کمزوري لوبډله نه ده. او وی ویل که څه هم هغوی وړاندې نیمه پیلو کې ته رسېدلي دي ډېر تاثیر به پرې نه وي خو بیا یې هم د دې سیالۍ ګټل د ځان لپاره مهم بللی دي.
یار ساحل زموږ سپورتي خبریالو چې د سپورت له ډګره یې هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
د پښتو خبری مجلې پایت را ورسیدو. تاسو کولی شئ لدی روسز مقدری خبری مجله هم را سره تعقیب کړئ. اوس ورزو ساسی پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانه ما پختیا تا نمی پختیا لی دلی نمی کتلی پا زندگی نه انتال اپرا زندگی می دل تا تیر 40 سال می تیر کرل ما تا ترو سپور نشنلیتی ملاو شنر اتر چا کار را که بچان می زلیل از زلیل میاش ده تیم را که میاش که بزه کور خرسوم کاروبار بخرسوم گاڑ بخرسوم زبا سپا میاش که وکم چه تا میاش ما تا تیم را که طول ده زلیل کرو چاس را با پیسی چاس را با نیوز ما تا خپل کور نده من خپل صبح نده را تا معلومه زه تا و شرلم پلار می دلتا پیدا رور می دلتا پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چه دستی دستی کارو کی معشومان پکی دی بیماران پکی دی هر رقم خلق پکی دی.
زمانون دی محمد زمان مونگرالو دی راول پینڈی نا دی سرا سرا زمانگا دی زیاد مشکلات چی آغا مونگ لدی کم تیمی راکو شو هر سپا دی شو وزا چی کم کورونا مونگ سر تقریبا روان دی آغای دیر داسی دی چی دا آغای سرپانا نیشتا ال تا دا آغای کورونا نیشتا زمکی نیشتا آغای دا داسی اندازه نلگی چی زمانگ دا کم ملک نکم دیتا آغای دا داسی محسوسه چی پاکستان زمانگ ملک دی او پاکستان نمونگ روانیو نو کم ملک تزو دی.
زمانم جانگیر خان دی گجر والی راغلی او سروان جلال آباد تا عمر مما پیدائش دا پنجاب دی او دلتا اول زل روانی ما وطن تا سامان سامان بیگان والاری مشمانان دی دا مشکلات دے رو را اوباو چی ہوتا دے بندوبست نہیں دے منگا اخپل آروپے ورکو
ستاسی پیغام ستاسی نظر